د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تخ راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په موکړې تازه خبرونه ته لهرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلې. رويټرز خبري اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمه ولرزولې. د خبر لمخې نننۍ زلزله د ځمکه په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و. د دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و، د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمېر تر پرون ورځې پورې 1240 نوي تنه او د ټپیانو شمېر 1488 تنه دی. همدارز ویل شوی چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تریتم دي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بل بسته چې 3.5 میلیون یورو کیږي اعلانوي چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کیږي. هغه زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلن مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلا بیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پر نو ویل چې لاوروف به له روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته ویل دی هیله مندي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ نه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وايي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بي ډلې چې غواړي د زور لارې وخت ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې باندې کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینئ ګوري دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک راجمع سي، اوبه نه دی، د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به لوی اشتباه وي. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ اونیس پروگرام خبریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.2 د اوبخې 6.3 درجه وو او نن سهار وختي شوې ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وایي لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همدارز ویل کېږي چې په زندجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبه ورځې د زلزلې د جزئیاتو او سیمې ته د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واوري.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون وخت ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالي سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شوولې دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنې چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي زموږ سره په تماس کې شي، هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزلہ ځپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې ل زلزلہ ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شپې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب راته وایي لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي لسیمې.
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 صبح امروز زلزله به قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. بر اساس معلوماتی که میگرفتم 10 بعد از این زلزله، زلزله دوم یعنی پس لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 خوانده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم آنچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتن چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبها در بیرون از خانه های خود به سر میبرند، در دشتا، در پارک ها، حتی برخی خانه های خود که ترک کردن در ولسوالی ها اینا رفتن خیمه برپا کردن و بازدن و فرزندان خود در اونجا سپری میکنن. این آمادگی داشتم، اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار از او دارند.
صبر صاحب ډیر زیات مننه. فکر کوم د زلزلې نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي، نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوي تر اوسه پورې هم دسته ده کنه؟
تا کنون از تلفات خبری نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باکدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده، این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه این زلزله صبح امروز.
تیر زیاده مننه لطاسونه. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنۍ تازه زلزله په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو خبرونه سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاره د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د بریټانیا په خاور کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لاره وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه څلور برېټانوي وګړو د آزادېدو خبر ورکړ. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو، او دوی د دې څلور برېټانوي وګړو د کورنیو په اساسوالۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پر روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د سیاسي مسایلو شنونکي غوث جان باز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بین یو توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چغواړي د زور لاله وخت ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لاله وخت نیولای
په قدرت رسیدل.
که څامد طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوه کلونو ډیر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوس مهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره، او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه لري.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوا کړې، او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشری مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ټولنو د غزې ترنګ ته د یو بشری دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. ورسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډلې ز حمله وکړه، په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوند په دوشل کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشری او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروته نه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري، او د اروپای ټولنې پر بشری مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګیته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولیدل. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سه شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حمله لکبل و تړل شو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرایل جنگي الوتکو د سه شنبه پورس په غزې ترنګه کې بمباري وکړه او غنی ودانې په کندوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دي چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګه ولکټینګ کړه او له هغه رئیس دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانه سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیلی حاکم سیمه په توګه عمل کوي. په غزې ترنګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه ورسته له هغه پیل شو چې د حماس جنگیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حمله غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په هرات کې د ورستۍ زلزلې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشو چمتو نه و. ورسپانه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورسپایل شوی و. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، خځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وي او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو د زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورسپانه دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داو طلب مرستندوی کارکونکي لخلي لیکلي ل لومړنۍ یو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلی هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتیمتر لري سا ور کړی و. مرستندوی موسسو ل لومړنۍ ارزونه ورسته د دوشنبه په ورځ ویل چې کورونه د زلزلې په لومړنۍ یو څو ثانیو کې نړیدلې دي چې د هغه خزو او ماشومانو د مړینې سبب شوی چې کورونه کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړی چې د زلزلې په قربانیانو کې لوی برخه د ماشومانو او خزو ده. د واشنگتن پوسټ رسپانې په وینا ساتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمهیز چارواکي په لری پرتو سیمو کې درامنسته شوی دین اورین په ژورتیا خبر شي ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوی وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوی د زلزلې په مرکز کې د شغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. د هرات یو اوسیدونکي عزیز مهربان واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن د طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او شغورنې لارښوونه وکړي. دا انډیپندنت رسپانې بیا په یو بل لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جلتا کړې چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورسپانې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو ونې مخکې پر هغه هوټل چاپو وهل چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا د ونې کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شو او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنۍ ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولای شي افغان کورنۍ ته ځای ورکړي کنه. وړاندې لیکل شوی د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ شمیرې خی چې په پا پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو برابر بلل شوی پاتې دي. همدارنګه وسو نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روخانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د خځو لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته شاوخوا 21 چک ډمونه جوړ کړي او سا کال د اتو نورو د جوړولو پلان لري.
د کښتونو او باغونو لپاره د اوبل 300 متره جوړې برمی ته راپورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلګې د ورځنی ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنی او بزګری تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپل ځمکو او باغونو لپاره جوړې برمی ووهي او په ځینو سیمو کې آن د چشاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقیم وایي د خپل باغ لپاره شپږ جوړې ساګانې استلی، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه او براباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موډ مجد ډکو، هغه مقصد تر دا وسه پر اندار پر شالان دي او د نه ډکېږي. یو د کا وخت کې وبن نه وي، بیا شل ثانیه قدر کې اوبر اوږي، نو موږ دغه اوبو ته ګورو ګورو او به شل ثانیه قدر کې یا یو ثانیه قدر کې داسې قدر کې اوبر اوږي، بیا مکمل یو د کا دغه وبن نه وي.
په کندهار کې د تیر درو کال راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بیساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار ترڅنګ د دغه ولایت شمال ته شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښې دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره باید بندونه ورته جوړ سي.
مانم قدرت لادی د نشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت مرستون دغه د اوبو سره ډیر په تکلیف شنه باغونه مو وسول شنه شان مو وسول نو د اوبو د نشت سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې مانم مشته د مونږ وته د سیس مژو په ډیر سي مرد اوبو سره ډیر په تکلیف بندونه شي ډیر سره وساکي جو ډیر غټه کوي.
چمشت دی د اوبو دمونه وټړل سي یا د مشت برمی وهل سي زمر بازارونه وچ دي. تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځته د خلک را جمع سي او بنه د اوبو د نستې سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسولان وایي دوی د مرستندوی موساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي وب مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمیر بهرنیو موساتو په مرسته د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې یو ویش کوچنی او لوی چکټمونه جوړ کړي او سش کال هم د اتو نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې یو چکټمونه جوړ شوی دی. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو تر څو و اتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوا څوک یو څوک درې، هلته دروازه پر تعلق لري یا د ډونر در بجټ پر تعلق لري هم په پلان کې لرو ان شاء الله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې ترڅنګ د غراز پر باغلرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بې ساري توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړي وي چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي ترڅنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته شي تر څو د اوبو د سپما سره سره په سلاتو کې هم د پاموړ زیاتوالی راسي.
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره